دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویز بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د امریکایي ولسمشر د وینا د خبر ایجنسی د کمبرخیلو د ستنیدو په کوټه کې د خبري اعلان د احتجاج ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي او د خبرونه په دوه نمای کې تاسو ته 19 پروګرام روشانه مستقبل هم وړاندې کوو. خلومړی به له ملي حمیرزاده څخه د دې سات خبرونه وو.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او یوکرين په بوران خبرې کړې دي. پاکستان وايي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدل په لړ کې د مفاهمت هرکلی کوي او په شام کې د امریکا تر مشري لاندې هوائي بمباري کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر کنټرول لاندې د تیلو مرکزونه په نخښه کېدلو رپورټونه مخې ته راغلي. تفصیل: د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر وخت امریکا صدر باراک اوباما په نړۍ غږ وکړ چې وسلوالو د اسلامي دولت په نوم د مرګ ډله جوړه کړې د دې د تباه کولو لپاره پکار دي چې ټوله نړۍ یو شي. نوموړي پرون غونډې ته د خبرو په وخت وویل تر هغه غواړي چې ځان د نړۍ د یو ستر دین استازي وبولي، خو حقیقت دا دی چې دا دین د تشدد او جهالت په بنیاد نه بلکې د سولې او پوهې په بنیاد قائم دی. صدر اوباما له مسلمانانو ځوانانو نه غوښتنه وکړه چې د سخت دریځو په خبرو دې نه تیروزي.
Here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world.
وړم د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول وایم، تاسو د یو داسې ستر ثقافت خوندان یاست چې د تعلیم غوښتون کړي، نه د جهالت، د خلاقیت او نوښت غوښتون کیاس، نه د ویجاړولو، د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي، نه وښنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بیلاري کوي، له دې کلتور سره خیانت کوي، نه د هغه ملاتړ.
ولسمشر اوباما په دغه موقع د نړۍ نه د غوښتنه وکړه چې په یوکرين د روس ته تیری د مخنیوي لپاره د متفق شي. نوموړي زیاته کړه که روس ته یوکرين سره سوله ییز تعلقات قائم کړي نو بندیزونه به ترې پورته کړل شي. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ویلي چې د باړي د کمبرخیلو نه د بدمنۍ له وجې بے کوره شوي خلک نن واپس خپلو سیمو ته ورځي. د باړي تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان پرون مشال ریډیو ته ویل د کډوالو د واپسۍ لپاره ټول انتظامات کړي دي.
چې اغی ته لکه پور کوک پورټ ملاویږي، اغی بال ته باقاعده انټری کیږي، اغی به دغه په دغه باندې ورسره زمونږ تحصیلدار شه به موجود وي، زمونږ نور سټاف به موجود وي. څنګه چې مخکې انتظامات شو هغه شوي دي. صرف دا پکې فرق دی چې دیر والا به دلته کاډي نه ملاوي. تقریبا د دیر خو کشمیر زموږ سره ځکه نشي چې دا نان رجسټرډ دي. زموږ خپل اسټیمیټ دا دی چې دا 6000 څخه د پاسه 6000 فیمیلیز.
پاکستان وايي په افغانستان کې د حکومت جوړېدلو په اړه د مفاهمت هرکلی کوي چې ورسره به په دغه هیواد کې د امن او استحکام نوې لارې خلاصې شي. په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر وایاندې تسنیم اسلم وویل چې پاکستان د ټول افغان مشروالۍ سره او په خاصه توګه نوې مشرتابه سره رابطه کړي چې دا شان د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان له نوي حکومت نه هیله لري چې د پولې هغه غاړې ته د وسلوالو د پټنځایونو او پر پاکستان د کېدو کو بریدونو په ختمولو کې به کردار تر سره کړی. نن د پېښور انفارمیشن ټکنالوژي ډایریکټریټ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم ادارې لپاره د گریونس ریډرسل سیستم یا د شکایتونو د ځوابولو نظام پرانیستو شو. د پرانیستې د دستوري مشري صوبایي وزیرانو شارام خان ترکه او عاطف خان وکړه. په دې اړه د صحت او انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان نن مشال ریډیو ته وویل
مقصد دا دے چې کور کې یو سړی پېښور ته نشي راتلی، یو سړی ډسٹرک ہیڈ کوارٹر ته نشي راتلی، چھٹی به کوي، پیسې به لګي، تکلیف پی، دای د سہولت لپاره ټلیفون ملاولی شي، 888-9 نمبر دے پاغه باندې کال کولی شي، میسج کولی شي، ای میل کولی شي، سوشل میډیا، فیس بک، ټویټر باندې کولی شي.
دا دغه نظام لخه مخه به هر لسی وګړي د ټلیفون، انټرنیټ او ډاکله لارې د تعلیمي ادارې په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي. حکومت به په شلو ورځو کې دننه د دغه شکایت ازاله کوي او شکایت کوونکي به هم د عمل درآمد نه خبرول کیږي. خبرونه تاسو له مشال ریډیو نوره. ډاکټر عبدالله هیله خودله چې د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو هیلې پوره کړي. ښاغلی عبدالله چې ټاکل شوی د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي رئیس شي، نن په یو لویه غونډه کې اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشرۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړه او وی ویل چې دواړه ټیمونه به په ګډه په راتلونکي نظام کې کار کوي. عبدالله د انتخاباتو د بهیر د اودیدو له امله له خلکو بخښنه غوښته، خو وی ویل هر هغه ولس چې خپلواکۍ ته رسیږي تر دغه ډول بحرانونو نه به تیریږي. د کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې پام خلکو چاودنه شوي. د دې ولایت والی ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو سره په خبرو کې یاده پې خطای د کړو ویل چې په دې چاودنه کې شپږ تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. خاغلی خپلواک وای د غبم پر یو بایسیکل کې ځای پر ځای شو چې لری د ریموټ په وسیله کنټرول کېده. دی وای د چاودنې هدف نامعلوم وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. فعالان وایي چې تېره شپه او نن سهار د امریکا تر مشرۍ لاندې هوایي بمباري کې د شام د تیلو هغه مرکزونه په نښه کړل شول چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې دي. په دغو بریدونو کې خوا او شا 25 کسان وژل شوي دي. دغه تازه بریدونه د وسلوالو خلاف د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي کمپین په درېمه ورځ مخې ته راغلل چې مقصد یې د وسلوالو د پیسو مهمه ذریعه په نښه کول وو. په برېتانیا کې میشته شام د بشري حقونو د څار اداره او د فعالانو دوه ځایي ډلې وایي چې په ختیځ صوبه دایر الزور کې د مایادین خارګوټي په خواوشا سیمه کې لږ تر لږه د تیلو د تنصیباتو څلور کمپنۍ او د تیلو درې کویان په نښه شول. د څار ادارې په خبره په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي او زیاتوي چې په شمال مشرقي صوبه حسکه کې هم 15 کسان وجه شوی دی چې ګومان کېږي د وسلوالو ښځې او بچي وو. بلخوا د امریکا صدر بارک اوباما د عراقي وزیر اعظم حیدر البادی د سیاسي بصیرت ستاینه کړې ده. دواړو مشرانو په اول وار پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې لیده کاته وکړه. په دغه موقع صدر اوباما وویل په روانه میاشت کې د واک ترلاسه کولو نه پس البادی په منظمه توګه د عراق ټولو لسته رسایي کړې ده. هلته البادی د عراق پر ملګرو هیوادونو غږ وکړ چې په فوري توګه د دې هیواد ځواکونو ته وسله او نور جنګي سامانونه ورکړي چې دا مال د اسلامي دولت نومې سختریزه ډلې سره په جنګ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه استاسو پام را ګرځو د کرن سیبایو او د موسم حالته.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 55 پیسې غستل کیږي او په 2 روپیه 30 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2 روپیه 55 پیسې او په 2 روپیه یو یورو په 1.15 پیسې او 1.15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 10 پیسې او په 20 روپیه 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 30 پیسې او په 30 روپیه 45 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپیه 2 پیسې غستل کیږي او په 1 روپیه 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې پیښور، بنو او خوشه سیمو کې د وریځ سره د باران امکان دی او د تودوخې لوړه درجه به تر 15 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې نور وي او دلته به تودوخه 30 سانتي ګریډ وي.
خبرونه موله مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه میرزاده او ریاض مساخیل وړاندې کول. امریکای ولسمشر بارک اوباما وایي مسلمان ځوانان باید د سختریزو په خوله تیر نه وځي. د وویل چې مسلمان ځوانان له یو داسې کلتور سره اړه لري چې د علم درس ورکوي.
And here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world. You come from a great tradition that stands for education, not ignorance.
د خبر ایجنسی د کمرخیلو اوسیدونکو لانند څخه خپل سیمو ته ستنیږي. آیا د خلک به هلته لټ څه ډول ستونز سره مخامخ وي او کنه؟ یو ځای کس وای
یو د کورونو پرابلم دی، چلته کورونه نشته. دویمه خبره پکې دا ده چې روزګار د خلکو مکمل تباه شوی. هلته چې کوم دکانونه وو هغه بازارونه نشته دی. دریم دا چې معاشي مشکلات دي، خلکو سره پیسې نشته دی.
د پاکستان یو مرکزی وزیر د کوټي خبريالانو ته باور ورکړی چې حکومت به د دوی د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کوي او د خبرونې په دویم نمایي کې به په 19 پروګرام روشانه مستقبل کې په پښتونخوا کې د یو نوي کالج پاړه واوري.
13-20 September 2014 باندې چې دا کالج اسټابلیش شو او د دې نوم ټاکل شوی او یونیورسټي کالج آف آرټ. او چونکې په موقع داسې شو چې دا د صوبې لومبې کالج وو، نو د هغې د وجې نه چې دی نو د دې نوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرټ.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په عراق او شام کې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د اسلامي دولت په شان د سخت دریځو ډلو د مالی سرچینو د وچولو غوښتنه وکړه. شغلی اوباما د اوکراین د کړکیچ او د ژوند چاپیریال ته د پیښو خطرونو په اړه هم څرګندونه وکړه. ولسمشر اوباما د نړۍ پر مسلمان ځوانان غږ وکړ چې د ده په وینا د سخت دریځو پر خوله تیر نوځي. د امریکا د ولسمشر د وینا غټه کې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نړۍ د جګړې او سولې په دوه لارې کې وبلله او ژمنې وکړه چې د اسلامي دولت د سخت دریځي وسله والې ډلې د له منځه وړلو د ائتلاف مشري به وکړي. اوباما چې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وینا کوله د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځ ډله د مرګ شبکه وبلله چې د په وینا په منځني ختیځ کې خرابې رامنځته کړي او امریکایي اړیستلې چې په سیمه کې بیا پوځي اقدام وکړي. اوباما د ملګرو ملتو کالنې غونډې ته همداراز وویل امریکا به د قوي په وسیله د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو په ځپلو کې رغنده شریک وي. د منځني ختیځ د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د تروریستانو د مالی سرچینو د وچولو په شمول د هغو شرایطو په بدلولو کې مخکښ رول ولوبوي چې په سبب سخت دریځي وسیږیدل. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې متحدو ایالاتونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد بریدونه پراخ کړل. همداراز روانه اونۍ په سوریه کې د 15 عربي هیوادونو یعنی بحرین، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر ائتلاف له متحدو ایالاتونو سره یو ځای شو. اوباما وویل تروریستان غواړي چې ځانونه د نړۍ د وستر دین استازي وشي، حال دا چې دا دین د سولې او پوهې اساس لري نه د تشدد او جهالت. د امریکا ولسمشر له مسلمانو او ځوانانو وغوښتل چې د سخت دریځو له لوري تیر ونه
وزي.
غواړم د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول ووایم تاسو د یو داسې ستر ثقافت خواندان یاست چې د تعلیم غوښتونکی دی نه د جهالت، د خلاقیت او نوښت غوښتونکی یاست نه د ویجاړولو، د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي نه وژنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بې لارې کوي له دې کلتور سره خیانت کوي نه د هغه ملاتړ. امریکا روانه اونۍ د القاعده د یوې نوې شبکې پر ضد چې پینټاګون وایي نږدې وه چې په امریکا او اروپا کې د بشنو لړۍ پیل کړي بله جبهه پرانیسته. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په عراق او افغانستان کې په میراث ور رسېدلي جنګونه به پای ته ورسوي. د پخپلو څرګندونو کې هڅه وکړه چې په عراق او سوریه کې روانه مبارزه د افغانستان او عراق له اوږدو جګړو سره متفاوته وشي. وی ویل د بهرنیو خاورو د لاندې کولو لپاره د قواو د لیږلو نیت نه لري. د وویل موږ به نه د تروریستانو خوندي پناه ځایونه وسغمو او نه به د غاصب ځواک په شان اقدام وکړو. اوباما د اوکراین په اړه په خبرو کې روسیا تور نه کړ چې د اوکراین بلتون غشتونکو ته وسلې لیږي، د ملکی الوتکې د ویډیو ځای ته د څیړونکو د تاک مخه نیسي او پوځیان اوکراین ته اوړي.
اسمت ساروانو چې د امریکای ولسمشر بارک اوباما د وینا غټي ټکی تاسو ته وړاندې کول. پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مرمهال ولسمشر بارک اوباما نیغ په نیغه د اسلامي نړۍ ځوانانو ته مخاطب سو او ویل چې اسلام د تعمیر، امن او سوکالی پیغمبر مذهب دی نه چې د تباهۍ. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د دینی چارو د کارپو ډاکټر قبله ایاز څخه پوښتلی چې بارک اوباما د اسلامي نړۍ ځوانانو ته نیغ په نیغه ولې مخاطب سو. نو هغه وایي
زما خیال دادی چې دا خو که تاسو وګورئ ډېر په خواره سي اوباما چې کله مصر ته تللی وو نو په جامع اظهر کې هم خطاب کړی وو او تقریبا همدا خبرې کړې وې. او په امریکا کې تقریبا همداغه طریقه ده چې دوی په رمضان شریف کې او په اختر کې مسلمانانو سره خبرې هم کوي، د مسلمانانو قدر او احترام هم کوي. او هلته اوس مسلمانان دومره زیات تعداد سره راغلي دي چې دا اوس په یو لحاظ د امریکې ضرورت هم دی چې مسلمانانو سره تعلق هم ساتي، ځکه چې هغوی په خپل ملک کې چرته هم بد امنی نه غواړي. نو دوی دا نه غواړي چې په مسلمان ملکونو کې کومه بدامنی ده یا افراطیت ته یا ترخاګری ده د هغه اثرات امریکې ته دن نه هم راشي.
ډاکټر صاحب، بل د ولسمشر اوباما چې کومه دا خبره ده او نیخ په نیغه مسلمانانو ځوانانو ته مخاطب شوی دی، آیا په اسلامي نړۍ کې به د دې اثر وي په ټولنیز بنیادونو؟
نو چې کومه سنجیدہ طبقہ کو غیر جذباتی انداز کے دد سے خبروں مطالعہ ہم کوی او اثر ہم تو ور دیگی، او چې کوم زمونږ دا سے طبقہ دا چې هغه د دې تاثر خکار دی چیرا امریکا یا د امریکې خلق چرته هم دوی تا د همدردی په نظر نه ګوري، نو ښکارا خبره ده چې هغه دا خبرې ته اهمیت نه ورکوي.
بل ډاکټر صاحب، په خاصه توګه په عمومي د ملګرو ملتونو چې کومه دا غونډه ده، د دې ټول تمرکز په شام او عراق کې چې اسلامي دولت وسلوال ډله ده پاغي ده، نو آیا واقعي دغه ډله ډېر خطر ده اسلام ته هم او نورې نړۍ ته هم؟
نو په ظاهره هو دا د تشدد اثرات چې کوم دي، دا خو کتا سو ګوري تقریبا په ټول عرب دنیا کې روان دي. اوس په لیبیا صورتحال وګورئ، نو تقریبا لیبیا همداسې یو ملک جوړ شوی دی لکه څنګه چې څنګه د سومالیا خبرې به موږ اورېدلې. اوس عراق کې تقریبا دوی په درې حصو کې یوه حصہ خو مکمل، خاص کر د کردو علاقه دا خو دې داعش دولت اسلامیہ او ځان ته وایي چې هغوی په قبضه کې راغلی ده، او داسې مسلمانان ډېر شته چې هغه دا غواړي چې د خلافت احیا وشي. په پاکستان کې هم ډېر خلک داسې شته، او په یورپ کې او په امریکا کې چې کوم مسلمانان هلته میشته دي په هغې کې هم داسې تصورات موجود دي. نو اثرات خو یې خامخا شته، او مشکلات هم په دې کې پنهان دي، خطرات شته چې په یورپ کې او په مغرب کې به دا خیالات چې کوم دي دا به ترخګرۍ ته وده ورکوي او مشکلات به راځي.
ډاکټر صاحب، خیرانه پوښتنه مې دا ده چې په خاصه توګه په قبایلي سیمو، د پښتنو په سیمو، په افغانستان او پاکستان کې داسې کوم ټولنیز یو تحریک شته چې د دغه افراطیت او سخت دریځۍ پر ضد باندې کار وکړي؟
نو که تاسو وګورئ په پاکستان کې آئینی تحریکات او آئینی سیاسی جماعتونه خو ډېر وخت راسي موجود دي. چا دا غواړي چې راځي زمونږ د شخړې چې کومې دي دا چې د ترخګرۍ په طریقه نه بلکې آئینی او دستوري طریقې سره حل شي، او هغه په سیاست کې ډېر فعالیت هم لري د ډېر وخت نه.
نو په ټولنیز بنیاد باندې تاسو څه وینئ ډاکټر صاحب؟
دواړه کوششونه به یک وخت روان دي، خو وخت کې دی بهترین جج دی.
په پېښور کې د دینی چارو کارپو ډاکټر قبله ایاز چې زموږ د همکار مجید بابر پوښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکوو چې د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکزي دفتر کې یا په ودانه کې روانه ده. زموږ همکار منور شاه هلته زموږ له یو بل همکار ارباب محمود علي څخه پوښتلی چې د دې تفصیل څه دی، یعنی پرون په دې غونډه کې چا خبرې کړې وې او پر څه خبرې ژغېدلې؟
نن یو شمېر مشرانو دې ته وینا کړې ده. په مهمه وکی د امریکا د صدر باراک اوباما وه، هغه وویل چې موږ داسې حالاتو سره مخامخ یو، چرته جنگ دی او بل ځای کې امن دی. یو ځای کې اړې کړی دی نو بل ځای کې یو خلک یو ځای کېږي، ملکونه یو ځای کېږي. یو ځای کې یو خوا جرم موجود ده نو بل خوا تمې هم موجود دي. درې سره سره په شروع کې د ملګرو ملتونو لخوا چې ښه کارونه شوي دي، د صحت په لړ کې، تعلیم او د پوهې په لړ کې چې کومې پرمختیا شوي دي، او بیا د نړیوال امن لپاره، سوکالۍ لپاره چې کومې هلې ځلې ملګرو ملتونو تر اوسه پورې کړې دي د جوړېدو وروسته، هغې ستاینه هم وشوه. خو د ورسره دا خبره هم وشوه چې دلته کې ملګرو ملتونو ته هغه غټ طاقتونه دي او که واړه طاقتونه دي، هغه په دې عزم سره راتلل پکار دي چې هغوی به خپلې ذمارې سرته رسوي. بیا د ټولو نه مهمه هغه د داعش مسله وه، او چې کوم په شام او عراق کې ده، هغوی ته وویل چې د دې په خلاف ګامونه پورته کول پکار دي، او بیا په خاص توګه هغه تندرو فکر چې د مذهب نوم استعمالوي پکاروي. دوی وایي چې د دغه تندرو مذهب نشته، هغوی د خپل دغه کاروایو لپاره مذهب استعمال، اختلاف یې د مسلمان نړۍ نه خاص غوښتنه کړې ده، چې هغه راوچت شي او دغه سوچ ختمولو کې
ارباب محمود علی صاحب تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې په خاص توګه باندې د داعش یا اسلامي دولت نومې د وسلوالې ډلې خلاف دغه د رايوزه کېدلو او راپورته کېدلو غږ کړی د صدر اوباما، نو دا راز دغه لته کې په ملګرو ملتونو کې د امنیتي شورا غونډه هم شوې ده، د اغې څه کاروایی شوې ده او په اغې کې اغې څه فیصله وکړي؟
د امنیتي شورا غونډه هم په دغه نړیوال ترهګر یا تندرو خلک چې د داعش سره یا د اسلامي ریاست وسلوالو سره ملګری کیږي کم په شام او عراق کې موجود دي، نو د هغې د مخنیوي لپاره په ګامونو باندې یو شریک قرارداد یا متفقه قرارداد منظور کړی شو. د دې لپاره به هر یو ملک او بیا د ملګرو ملتونو یو سل درې نوي ملکونه چې دي حکومتونه چې دي هغه به سخت ګامونه پورته کوي که هغې کې په خپل علاقو کې د دوی پاسپورټ هم اغستل شي یا په خپل ملکونو کې بهر په تګ باندې دې پابندي وي، نو د هغې لپاره به هم ګامونه پورته کیږي. په دې کې ټولو مشرانو چې کوم د امنیتي شورا مستقل او غیر مستقل غړي ټولو په متفقه توګه په دې کې ملګرتیا وکړه. د روس خارجه وزیر هم په دې کې موجود و.
ارباب صاحب، د افغانستان او پاکستان په حواله په دغه د شورو د ورځې په دې غونډه کې څه خاص ذکر یا څه حواله مخې ته راغله؟
په مطبوعاتو کې کم خبرونه چې را مخې ته شوي دي، ذکر خو افغانستان کې ذکر شوی و چې کله د امریکا صدر باراک اوباما هم دغه وکړ چې دغه ځای کې امن راغلو، بیا دغه ذکر وکړ. بیا د برطانیې وزیر اعظم هم د ډیوډ کیمرون امن هلته کې ذکر وکړ چې کوم ځای کې خلک کم ازادي نه ورکول کېږي، د وینا ازادي نه ورکول کېږي، هغې زورولی شي، نو دا خلک بیا د تندرو ډلو سره په لاس کې ملګري کېږي او عراق کې هغه وایي چې دا ولیدلی شو. نو دغه قسمه ذکر شوی دی، خو د افغانستان او د پاکستان مشران به بیا د جمعې په ورځ عمومي غونډې ته وینا کوي.
ارباب محمود علی صاحب، د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډه چې لا دوام لري، څه فکر کوي د زیارت د ورځې څه ایجنډا ده؟
سبا بیا د مصر د عراق مشران به دې ته وینا کوي، د دې سره به د یورپین یونین کوم مشران دي هغه به هم وینا کوي.
د امریکا په نیویارک کې خبریال ارباب محمود علی و چې زموږ د همکار منور شاه پښتون ته ځوابونه ویل. د خبر ایجنسی کمرخیلو کډوال د ستنیدو عمل لنن څخه پیلېږي. د دې وړاندې د چارواکو په وینا د انتظامی مسلو له وجې د کډوالو ستنید ځنډول شوی. بل خو د کمرخیلو کډوال شکایت کوي چې و د بیرته تلو لپاره دوی ته د ترانسپورت سہولت نه دی ورکړل شوی. زموږ همکار په دې اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوي.
د خبر ایجنسی باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ویلي دي چې د کمبرخیلو کډوالو واپسې عمل کې ټول انتظامی مسلې حل کړل شوې دي او دغه کډوالو ستنیدل به د نن نه شروع شي. ناصر خان ویل چې په دې لړ کې ټول انتظامات کړي دي او خلکو ته ویناګانې هم کړي دي. د زیات کړه
انتظامات چې هغه ته لکه کوک پورټ ملويږي، هغه به البته باقاعده انټری کیږي، هغه به دغه په دغه باندې ورته زمونږ تحصیلدار شه به موجود وي، زمونږ نور سټاف به موجود وي. څنګه چې مخکې انتظامات شو هغه شوي دي، صرف دا پکې فرق دی چې ډېر والا به دلته کاډ نه ملوي. تقریبا د ډېر خو کشمیر زمونږ سره ځکه نشي چې دا نان رجسټرډ دي. زمونږ خپل اسټیمیټ دا دی چې دا 6000 سره پاسه 6000 فیمیلیز.
بلخو د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره د قمبرخیلو د کډوالو شمیره د 8000 نه تر 10000 کورونو پورې خای. د اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور له مشال رادیو سره په خبرو کې د قمبرخیلو کډوالو ته د ترانسپورت سہولت نه ورکولو د فیصله په اړه ویل.
ترانسپورت حواله سره دا چونکی ان رجسٹرډ خلک دي او دا ډیر زیات وو، نو دې لپاره د ترانسپورت څخه تنظیم ونه شو. اف ډی ایم ای خپل هڅه کوشش وکړو او هغه چونکه فن نو نور توجهات وو، نو بیا فیصله دې شو یونانی مسلې د پی او د اف ډی ایم ای د دې ټول مشرانو سره کیرا بس تاسو مونږ ته صرف د اجازه نامه راکې
د کمبرخیل کډوال د تیر کال مارچ میاشت راهیسې په پیښور او نورو کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي. خیال مچا چې له دغه سیمې سره تعلق دی وایي که څه هم خپلو کورونو ته ستنېږي، خو تر ټولو لویه مسله یې رڼګ کړل شوي کورونه دي. دې زیاتوي
یو د کورونو پرابلم دی چې هلته کورونه نشته. دویمه خبره پکې دا ده چې روزګار د خلکو مکمل تباه شوی، هلته چې کوم دوکانونه وو هغه بازارونه نشته دی، نو خامخا هلته د دوه قسمو مشکلات شته چې یو بل دریم ده چې معاشي مشکلات دي. خلکو سره پیسې نشته دی او کومکونه چې حکومت ورکوي 15000 یا 10000 یا 20000 په دې باندې خو کار نه کېږي، ځکه چې هلته چې کوم د هغوی کور ران شوي د 20 لکو پورې روپۍ په دې یو کور باندې خرچه کېږي.
یو ځای خبریال قاضی روف د کډوالو یو بل ستونزې ته په اشاره سره وویل
چیک پوائنټ چې کوم دی ټول هغه مشکلات هلته لکه هلته ورته راځي چې کوم هغه خلک چې هغوی په ایډرس چې کوم دی د سیرا ایډرس نه دی د باړی ایډرس دی هلته هغوی ورته سره مني نه د باړا او سیرا یو علاقه ده دا خلک په جمی کې په باړا باندې په اوړي کې هغوی چې کوم دی په سیرا باندې کوم دی سیرا کې مفتي دغه د حکومت رسائی نه وه نو هلته به خلکو به چې کوم ایډرس په جوړولو ستار یا دیسین یا بل نو هغوی به په کې د باړې پته لیکله نو اوس وایي چې دوی هغوی چې کله واپس ځینې والده ورته سر دا ویي چې ستا ایډرس چې کوم دی پته چې کومه ده دا د باړې ده ستا پته د پېښور ده ستا پته د کراچۍ ده ته نه شي تللی نو دا قسم مشکلات هغوی ته راپېښ شي.
د کمبرخیلو د کډوالو دا غوښتنه دا چې خپل سیمو ته ستنېدو لپاره ورته د ترانسپورت سهولت ورکړل شي او د کورونو بیا ودانولو لپاره ورته ضروري انتظامات هم ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د برښنا او پیداوار ایالتي وزیر عبید شیر علي په کوټه کې د خبريالانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او دوی ته باور ورکړی چې د دوی ستونزې به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره شریکوي او د حل لپاره به یې جدي ګامونه اخلي. د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د خبريالانو علامتي بوک هرتالي کمپ نن دریم ورځ لا هم لګیدلې او وايي دا کمپ دوه ورځې نور هم دوام ولري. د جمعرات په غرمه د پاکستان د برښنا پیداوار ایالتي وزیر عابد شرالي دغه کمپ ته ورغلی او خبريالانو ته باور ورکړی چې د دوی د ساتنې لپاره به هم مرکزی حکومت او هم صوبایي حکومت جدي ګامونه اخلي. د شرالي په خبره د دوی حکومت د بلوچستان د خبريالانو سل په سلم لاټړ کوي او د بلوچستان خبريالانو ته ورپېښې ستونزې به د پاکستان تر وزیر اعظم پورې رسوي. زب په همدې د پاکستان له وزیر اعظم او د کورنیو چارو له مرکزي وزیر سره هم خبرې کوم. استاسو تحفظ زموږ د مرکزی حکومت هم او د صوبایي حکومت هم ذمہواری ده. عابد شرالی په دې احتجاجي کام کې له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه خبريالان د خپل قلم له لارې جهاد کوي او د دوی د حکومت له لمړۍ ورځې راهیسې همدا کړن لاره ده چې خبريال که د دوی د حکومت او ګوند پر ضد هم څه لیکي نو په سړه سینه به یې زغمي. عابد شرالی وایي تر لوی اختر وروسته به بیا هم کوټې ته راځي او دلته به د صوبې له لوړپوړو چارواکو سره په دې حق له خبرې کوي.
او مې اس پر د عید کې بعد به آوم گا اور میری خواہش ہوگی
زب تر اختر عروس ته هم راځم او زما مدا خواہش وچه د خبريالانو یو پلاوی به ل وزیرالا گورنر او صوبایي وزیرانو سره کښنه وو او که خدای کول د مرکزی حکومت لوخا به ستاسو د ساتنې لپاره هر ممکن قدم اخیستل کیږي او ستاسو په دې جهاد کې موږ ل تاسو سره ملګری یو.
جهاد می هم آپ کے ساتھ ہیں.
د بلوچستان خبريالانو وروسته له هغه په احتجاج لاس پورې کړ چې په 13 اگست میاشت کې نامعلوم وسلوالو د دوو خبريالانو په شمول درې تنه وژلي وو او تر اوسه لا هم په تور هیڅ مشکوک کس نیول شوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچي ښار کې متحده قومي مومنت د احتجاجي ناستې شروع کړې دي چې له امله یې دغه ښار په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې اغېزمن شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند پلویان غوښتنه کوي چې تېره شپه د دوی د ګوند نیول شوي غړي پرېښودل شي. ظفر کرمي پرې رپورټ لري.
په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند د غړو تر نیونې وروسته د دغه ګوند پلویانو د ښار په بیلابیلو برخو کې احتجاجي ناستې یا درنې شروع کړې دي. د درنو له امله د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او پېټرول پمپونه هم بند شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي دا احتجاجي ناستې به د دوی د ګوند د نیول شوو غړو تر خوشې کېدنې دوام ولري. د یاد ګوند مشر الطاف حسین له لندنه نن سهار د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته په ټلیفوني وینا کې وویل دی وایي د امنیتي ادارو د دې عمل په ضد به نن په ټوله کراچۍ کې احتجاجي ناستې کیږي. دا د ماجرو په ضد د ترسره کیدونکو کړنو تسلسل دی. الطاف حسین زیاته کړه په اسلام آباد کې هم ځینې خلک درنې ورکوي، په سرکاري ټي وي حملې کیږي، خو د هغوی په ضد ادارې ښه سلوک کوي. خو په کراچۍ کې د سیاسي خلکو او په سیاسي توګه د احتجاج کوونکو سره د هغه په وینا ناروا سلوک کیږي. د ایم کیو ایم ګوند لخوا د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې په جوړو شوو احتجاج جناستو کې د دغه ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي وزیران، د صوبایي او قومي اسمبلی غړي او نور مشران هم برخه لري. د یاد ګوند رهنما او صوبایي وزیر فیصل سبزواری د شروع شوې احتجاجي ناستې په اړه وایي
ہمارے تقریباً یہ کوئی
دے وائی زمنگ دے پنجر لسو سخت زیاد گڑی وس ہم درنجرو پولقہ کی دی زمنگ وختن ادا چ ہوی دی ہم خوشی شی زنی نی ولشوی ملگری دوی را خوشی کڑی خو پنجر لس نور پاتی دی ندی ترسنگ ایم کیو ایم گون نند سند اسمبلی ل اجلاس ہم پری کون یا بایکاٹ اعلان کڑے دے دے احتجاجی ناستو دے اعلان روستو دے کراچی خار پنازما آباد نوی کراچی گلشن میمار لانڈی کورنگئی صدر او یوش میر نور سیمو کی کاروبارونا او پیٹرول پمپونا تڑل شوی دی همداراز د غیر سرکاری سکولونو اتحادیه د خار د ناسم وزه لکبل نن ورځ د سکولونو د بند ساتلو ویل دی
مشال ریډیو ته غوږ یست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی ل ګولایا څخه د خبرونو لنډی زور
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړۍ غږ وکړو چې وسله والو د اسلامي دولت په نوم د مرګ اډله جوړه کړي چې د تباه کولو لپاره یې د نړۍ یووالي ته ضرورت دی. اوباما له مسلمانانو ځوانانو نه غوښتنه وکړه چې د سخت دریځو په خبرو دې نه تیروځي. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ویلی دی چې د باړې د قمبر خېلو نه د بدامنی له وجې به کورشبي خلک نن خپل سیمو ته ستنیږي. د دوی په خبره د کډوالو د واپسې لپاره ټول انتظامات کړي دي. پاکستان وای په افغانستان کې د حکومت جوړولو په لړ کې د مفاهمت هرکلی کوي چې ورسره به په دغه هیواد کې د امن او استحکام نوې لارې خلاصې شي. په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت د خارجه دفتر ویاندې تسلیم استم ویل چې پاکستان د ټولې افغان مشرولۍ سره په رابطه کې دي او دا شان د دواړو ملکونو تعلقات به نور هم ښه شي. نن د پیښور انفارمیشن ټیکنالوژي ډایریکټریټ کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې لپاره د گریوینس ریډریسل سیستم یا د شکایتونو د جوابولو نظام پرانسته وشوه. د دغه نظام له مخې به هر ولسی وګړي د ټلیفون، انټرنیټ او ډاک د لارې د تعلیم ادارې په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هیلو خدا چې د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو هیلې پوره کړي. ښاغلی عبدالله چې ټاکل شوی د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي رئیس شي نن په یو غونډه کې اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشرۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په عامو خلکو چاودنه شوې چې پکې شپږ تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. فعالان وایي چې تېره شپه او نن سهار د امریکا تر مشرۍ لاندې هوایي بمبارۍ کې د شام د تیلو هغه مرکزونه په نښه کړل شوي چې د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی د سیاسي بصیرت ستاینه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کوو او اوسم د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنل لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانډ خپل ادارې کې وایي چې ټول پاکستان کې په یو ورځ کې د پولیو پنځه کې سونه مخې تراتل د اندېښنې خبره ده. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې چې څومره هم کې سونه راغلي دي په هغه کې لټول زیات په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې دي کوم چې یو خطرناک خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې په یادو سیمو کې د پولیو کې سونه مخې تراتلو یو شمېر وجې دي. یو دا چې ځینې علاقو ته د پولیو ډلو رسیدل ګران دي. د غرنګ ځینې علاقو کې د پولیو ټیمونو لا تنخواګانی او سکیورټی نه ورکول او بیا ځینې وخت داسې هم وشي چې د یو ماشوم مور او پلار د قطرو ورکولو انکار وکړي. نو تر څو چې دا ټولې مسلې نوی هواری کړې شي تر هغه به د پولیو رز مخ په زیاتې دوی اداریا اخر کې وایي چې د دې سره سره باید چې حکومت د پولیو واکسین محفوظ ساتلو لپاره ساينسي طریقې خپلې کړي نو هله به ممکن شي چې په دې رز باندې قابو ومندې شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل اداریا د ترهګرې خلاف جنگ باندې کړی دا او وای چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او تر دې دمه پکې یو شمېر ترهګر وجلې شوی او نیول شوی دي. ادارې وړاندې وای چې اولم ورس په خبر کې ترهګرو په اف سي هلکارانو باندې حمله وکړه چې پکې پنځه کسان وجلې او دویش جوبل شوی وو. د ادارې په وینا چې د ضرب اعظم اپریشن پترس کې د داسې حملو امکان نشیرت کېده خو ترهګرو لا یاد ساتل پکار دي چې ټول قام او د پاکستان سکیورټي فورسز ځوانان د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او دوی هیڅ رحم د دوی حوصله نشي ماتولی. دریا اخر کې لیکي چې حکومت له ترهګرۍ پر ضد د غوره کاروایي سره سره چې کوم قبایل متاثر شوي دي د هغوی د بحالۍ او امداد لپاره هم په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې یو طرف ته لوی اختر په سر دی او بل طرف ته ژمی هم پر رسیدو دی. له دې تر څنګ اکسپرس ورسپانه خپل دریا کې وایي چې د پاکستان په ګډون وروسته پاتې ملکونو یو لویه مسله د وسایلو نشتوالی او مخ په سیوا کېدونکي آبادي ده خو د خارجي چارو سرکار سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو غونډې ته په خطاب کې وویل چې پاکستان کې اوس د آبادۍ شرح په کمېدو ده. ادارې وایي چې پاکستان تر ټولو اول د آبادۍ په حقله شعور پیدا کولو په غرض مهم پیل کړی دی، خو د بد مرغزین ډلې دې ته مذهبي رنګ ورکوي او د دې مهم ناکامولو کوشش کوي. حالن کې موجوده حالاتو او کمو وسایلو کې په آبادۍ قابو ساتل ډېر ضروری خبره ده، ځکه چې دې سره د تعلیم، صحت او نور بنیادی سہولتونو د نشټوالي مسلې پیدا کیږي. نو ضروری ده چې دغه لړکی اولس کې او په خاص توګه زنانو کې آگاهی او شعور پیدا کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي چې په پاکستان کې روان سیاسي بحران د دغه ملک اقتصادي پرمختګ ته ډیر زیان رسولی دی. بلخوا کریسټین ساينس مونیټر لیکلی چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو تر ټولو لویه ګټه به دا وي چې په دغه هیواد کې به د درغلۍ تر ډیره حده کمی سي. د دغو دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه د پاکستان موجوده حکومت د سیاسي شخړې نه راوځي. دغه هیواد د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو د موندلو د کاروبار یوه برخه د لندن سټاک ایکسچینج له لارې بهرنیو کمپنیانو ته د ورکولو په پلان غور کوي. د ورسپانه په خبره د نوي حکومت راتګ ته بهرني سرمایه کار ډیر خوشاله وو، خو د اگست په میاشت کې په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجي مظاهرو له امله د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ ته سخت زیان رسیدلی دی او د دغه هیواد د منتخب مشرتابه حکومتي کارکردګي یې مفلوجه کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې دا موجوده سیاسي بحران د دغه هیواد د جمهوري نظام د کمزورۍ او د عدم استحکام په اړه یادګیره نه ده. خو د پاکستان د پلاننګ او نشکارۍ وفاقي وزیر محمد زبیر ورسپانه ته ویلي دي چې د حکومت په اند دغه سیاسي بحران اوس ختم شوی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس نور هم پیاوړی شوی دی. خو د ده په خبره اوس به دغه باور بهرنیو سرمایه کارانو ته هم ورکول پکار وی چې بحران وختي وو او حکومت خپل کار بیا پیل کړی دی. ورسپانه مخکې لیکي چې دغو مظاهره چیانو په خاصه توګه د حکومت د زرې مبادلې زیاتولو هڅو ته زیان رسولی دی. دغه سیاسي بحران د حکومت لخوا د یو ارب ډالرو د مالیت د سکوک اسلامي بانډونو د جاري کولو پلان هم په التوا کې اچولی دی. دې سره سره د آی ایم ایف لخوا د 550 میلیونو ډالرو په قرضه کې تاخیر له وجې حکومت اوس غواړي چې د تیلو او قدرتي ګیس د موندلو د کاروبار یوه برخه خرڅه کړي. د ورسپانه په خبره د دې له وجې حکومت د 1400 ارب ډالرو د زرې مبادلې هدف ته رسیدو کې ناکام شوی دی. دا مهال دا شمیره 43 ارب ډالر ده. بلخوا امریکایي ورسپانه کریسټین ساينس مانیټر د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې لیکي چې ګڼ شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې دغه هیواد په قومي شناخت کې هر یو جوړه رخنه که هغه په جبنی بنیاد وي او یا په مذهبي بنیاد لوجبه یې په افغانستان کې درغلو ته لار هوار شي. افغانستان چې دا مهال په ټولو نړۍ کې تر ټولو درغلو هیوادونو کې یو دی، تر ډیره حد پورې په نسلي بنیادونو ویشل شوی وو. خو د تیر خالی په ورځ د ملي یووالي د حکومت جوړولو په اړه د شوې لوزنامې نه تمه کیږي چې مخکې په دغه هیواد کې کومې نسلي، جبنی او فرقیز کرکې وي هغه به تر ډیره حد پورې کمی شي. د ورسپانې په خبره کې اشرف غنی احمد زیا او عبدالله عبدالله په ګډه حکومتداري وکړه، نو د دې له وجبه په دغه هیواد کې نسلي کرکې ختم شي او قومي یووالي ته بلار هواره کړي، او کدا سي وشول نو په نسلي بنیادونو چې کومې درغلۍ کېدې هغه به هم کم شي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې کار پرښودونکي افغان ولس مشر حامد کرزي د امریکا سره ستراتیژیک سند په خپل دوره کې نو لاسلیک کړی او په خپل وروستۍ وینا کې هم پر امریکا سختي نیوکې وکړي. نیویارک ټایمز ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې نوې ولسمشر اشرف غنی به دا سند د لوړې کولو څخه سمدستي وروسته لاسلیک کړي. نور تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نه یوه ورځ وروسته بعد امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند لاسلیک کیږي چې تر مخې به د 2014 کال نه پس په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته جواز پیدا شي. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو د سیالۍ پر مهال اشرف غنی احمدزی او دغه سیال نومان ډاکټر عبدالله هوټ ښکاره کړو چې که واک ته ورسېدل نو ستراتیژیک سند به لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشرانو د واک د ویش په ترڅ کې د یو ملي حکومت د جوړولو پر مهال هم خپل دغه ژمنه بیا تکرار کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي چې د نوم د نخ کار کولو په شرط سرګندونې نیویارک ټایمز ته کولې زیاته کړه چې د نوي انتظامی د رامنځته کېدو نه پس په لومړۍ ورځو کې به د کابل او واشنگټن ترمنځ ستراتیژیک سند په بشپړ ډول لاسلیک شي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی په لاس په د امریکا سره ستراتیژیک سند په داسې حال کې لاسلیک شي چې کار پریښودونکي ولسمشر حمید کرزی په خپله وروستۍ وینا کې پر امریکې سختې نیوکې کړې. ورځپاڼه لیکي یو وار چې د کابل او واشنگټن ترمنځ ستراتیژیک سند لاسلیک شي نو په تعقیب به د ناټو کابل ترمنځ هم ورته تړون وشي، سو د ناټو ځواکونه هم د 2014 کال نه پس په افغانستان کې په قانوني ډول د پاتې کېدو جواز پیدا کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا سینخ کاری چې سپینه ماڼۍ به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لا نورې مودې لپاره د پاتې کېدو په موخه د ولسمشر باراک اوباما په پلان کې د بدلون راوستلو هوډ لري. د پلان له مخې امریکا غواړي چې د خپلو اوسنیو 1500 ځواکونو شمیره 9300 ته راکوزه کړي او په دې توګه د افغانستان په مهمو پوځي مرکزونو کې به د امریکي او ناټو صلاحکاران موجود وي. خو د 2015 کال تر پایه به د دغې شمیرې یعنی د 9300 نیمایي ځواکونه بیرته له افغانستانه لاړ شي. پاتې نیمایي کسان به په کابل او باګرام کې خپلې وظیفې ته دوام ورکوي او د 2016 کال د ختمېدو نه وړاندې به دوی هم د افغانستان سره خدای پاماني وکړي. په دې توګه به باراک اوباما ته د دې خبرې د کولو لاره برابره شي چې د خپلې دورې د ختمولو نه وړاندې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښود.
نجیب عامرو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای د نړۍ هیوادونه باید د ابو هوا د بدلون، ایبولا ناروغي او د سخت دریزي مخنیوي لارې چارې ولټوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر وخت نوموړي د اوکراین له تاوتریخوالي واخله بیا په عربي افریقا کې د ایبولا ناروغي په اړه یې خبرداري ورکړ. پامیر ساحل تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خپلې وینا پر مهال وویل روان کال د ملګرو ملتونو د چارټر د اصولو له نظره بد کال و. بان کی مون وویل له بمونو نیولې تر د خلکو سرونو پرې کولو پورې په ارادي ډول د ولسي وګړو له لوږې وژنې پر روغتونونو د ملګرو ملتونو پر پناه ځایونو او مرستندویه کاروانونو د بریدونو له لارې په ټوله نړۍ کې بشري حقونه تر برید لاندې دي. بان کی مون وویل د سړې جګړې پیریان د نړۍ ویرولو لپاره بیا راغلي دي. د ویل د عربو پاسون له تاوتریخوالي ډک شو. د په افریقا او منځني ختیځ کې د سخت دریځو فعالیتونو او په غربي افریقا کې د ایبولا ناروغي وبا ته په اشاره وویل. داسې ورته ښکاري چې نړۍ له سختو حالاتو سره مخامخ ده. دی وایي هغه سخت دریځو پر تنوع برید کړی دی چې په بیا بیا وایي چې د دوی لار د ژوند یوازینۍ لار ده. بې وسلې کول یو نه پوره کېدونکی ارمان یو خوب ښکاري، ځکه چې له مسلسلو جګړو ګټه اخیستونکي دا کار عملي کېدو ته نه پرېږدي. کېدای شي داسې وبرېښي چې د بحرانونو له پراخېدو او د ناروغیو له خپرېدو سره دا نړۍ د تباهۍ په لیکو کې ویشل کېږي.
As crises pile up and diseases spread.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونه، په اوکراین کې نښتې، د غزې جګړه او د تاوتریخوالي نورو پیښو او حالاتو ته د وحشت او بربریت نوم ورکړ. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دې بحرانونو د هواري لپاره یو ځای دې هلې ځلې وکړي. د ویل دا د نړۍ دنده ده او دی پر ټولو هیوادونو د دې ټولو ستونزو د هواري غږ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته له 1300 څخه د زیاتو غړو هیوادونو مشران ورغلي دي. دا غونډه به د سپتمبر تر 13 نیټې روانه وي چې پکې به د هیوادونو مشران، حکومتونو مشران، پاچایان او وزیران ویناګانې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې پر ورځ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني د سپتمبر پر 13 د عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي.
پامیر ساحل و اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام روشان مستقبل ته راړوم چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونی او سلامونه قبول کړي.
په عامه توګه د پښتنو په ټولنه کې خلک د تعلیم د بیلابیلو برخو په حق لا ډیر محدود معلومات لري، او همدغه وجه ده چې زیاتره خلک خپل بچي ډاکټران او انجینران جوړول غواړي، بیا ځنې یې د مقابلې امتحانونو کې شاملول غواړي، یعنی چې سی اس اس او یا پی اس اس وکړي او لوی افسر ولګي. نو داسې فکر کېږي چې مستقبل به یې ډیر ښه وي. دا راز د وخت د تیرېدو او معلوماتو زیاتېدو سره سره د تعلیم نوې نوې برخې وبو پیژندل شوې، خو د فاین آرټس، فنون لطیفه یا فنی او انځوریزې زده کړې لا هم ډېر کم خلک پیژني، او بیا د هغې نه هم ډېر کم پکې خپل بچي داخلوي، ځکه چې مخکې په پښتونخوا کې د فاین آرټس لپاره د زده کړو موقع د نشت برابر وه. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې د فاین آرټس چې ورته د ښکلا هنر هم ویل کېږي په اړه معلومات درکوو. د ستمبر په 6 نیټه د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د یوې ادارې افتتاح وشو. د دې ادارې مشر فضل ستار دورانی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
13 ستمبر 2014 باندې چې دا کالج استابلیش شو، د دې نوم ټاکل شوی و یونیورسٹی کالج آف آرٹس، او چونکہ په موقع داسې شو چې دا صبح لومبه کالجو نو داغه د وژن چې د دینوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرٹس، او د دې وجه دا و چې په صبح کې داسې انسټیټیوټ نو آرٹ ډپارټمنټ شو په هزارې یونیورسٹی کې او په پېښور یونیورسٹی کې، خو هغه ډېر لیمیټډ دغه سکوپ او خلک نو په دې کې مونږ سره چې سلور ڈپارٹمنٹس تھی کڑمبی زلبانی پہ زیابانی ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیریز، ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس، ڈپارٹمنٹ آف ڈیزائن، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر.
نوموړی زیاتوی د ستمبر 6 نیټه د فائن آرٹس په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري.
6 ستمبر 1964 کې په پېښور یونیورسٹی کې آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ په نوم باندې جوړ شو. چودھری محمد علی بار دوانه کې وایس چانسلر وو، او پاره کې غټ مېلمانه چې په غورز باندې نو غنی خان او شاکر علی او عبدالرحمن چختای وو، او د بنگلاديش ډاکی یونیورسيټي نه چې زین العابدین صاحب راغله او هغه یې چیرمن جان کړو. لکه دغه د فارمل ایجوکیشن او زکه د ګندارا د مکه چې دا سیمه چې دا نو دا په دې کې خو دا آرت اکټیویټیز د پیدا نه د 2000 کال نه 2000 کال نه شروع دي، او فارمل ایجوکیشن په 1964 کې شروع شو. اوم با اغرز د ګولډن جوبي بولز باندې د پښتونخوا د دې ګندار د سیمه رومبه آرت کالج پښتونخوا آرت کالج جوړ شو.
فضل ستار دورانی نه مو پختلی په دې کالج کې د زده کړو کوم کوم پروګرامونه لري؟
موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو سپیشلایزیشن دی پینټینګ، مینیچر آرټ، پرنٹ مینکیک، فوټوګرافي، سکلپچر، تھیټر آرټ، کیرامکس اینڈ پاٹری او پرفارمینګ آرټس. دا د فاین آرټس ډپارټمنټ سپیشلایزیشن دی. For design department ki di computer and digital arts, textile and fashion design, interior design, product design aur industrial design. Pa de ke chide no ji munga das wala sam pas khul ko para yo program shuru kare de cha ga MA art and design de. Aur MA art and design ke dada department of art history and art theories panum banare pa de ke che kam specialization di aga de history of art, dream specialization de art administration, dream specialization de culture studies, سلورم اسپیشلائزیشن نے فلم اسٹڈیز، پنزم اسپیشلائزیشن نے میوزیکالوجی، پگم اسپیشلائزیشن نے پرفارمنگ آرٹس، اور وم اسپیشلائزیشن نے فوک آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس. اور سلورم ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر چلے پائے کہ دو پروگرام ہیں، آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اربن ڈیزائن.
د مردان په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د داخلي څه طریقه کار دی؟ نو موړی وای
په دې کې جدا ده چې دا کوم چې ډپارټمنټس دي سلور وانه، په دې کې دا آرکیٹیکچر او دا فائن آرٹس او دا ڈیزائن دا کسان چې کلمو سره داخله شي د دولسم کولو نه پس د دې لپاره دا دي چې اوس خو هغه پاکستان کې سیستم چینج شوی دی، هایر ایجوکیشن سیستم چینج کړی دی، اوس چې دی نو د دولس نه پس ایٹ لیسټ سیکنډ ډیویژن هغه خلک مونږ سره فارمونه جمع کوي. نو یو خو د دې مونږ چې دی نو جرنل انټرویو کو او بیا ته ایپٹیچیوډ ټیسټ وایو چې دی ڈرائنگ سره رغبت څنګه دی او ڈرائنگ څنګه کولی شي. او یو کال د دې دریوونو ډپارټمنټس فاونډیشن ایئر چې دی دا انټرنیشنل دی، دا فاونډیشن ایئر چې دی نو دی یو ځای هغه یو کال کې دی د موږ ټول د آرټ جهتونه چې دی هغه ته اوپن کو. فاین آرټس چې سور فیلډ موږ سره اویلیبل، په ډیزاین کې چې سور فیلډ موږ سره اویلیبل دی.
دا چې په عملی توګه د کالج کې تعلیمي سلسله شروع شوه او کسنګ فضل ستار دورانی په دې پښتنه ویل،
په دې کې هر لړی موږ ډپارټمنټس چې دی هغه اپریشنل کړی دی او درې ډیپارټمنټس کې چې دی نو په بیچلر اف فاین آرټس کې او بیچلر اف ډیزاین کې دا دوه ډیپارټمنټ شو په دې کې داخلي شوي دي او کلاسونه شروع شو دا په آرټ هیسټري کې داخلي شروع دي فارمونه جمع کیږي او آرکیټیکچر کې دا غیر ریکوایرمنټس چې دي نو هغه زیات دي او د کونسل نه اپروول اغستل دي هغه به ان شاء الله د 20 ستمبر 2015 پورې به هغه مونږ داخلي شروع کوو. دا وی
د تعمیراتو د نقشو جوړولو لپاره تعلیم یعنی آرکیټیکچر چې د انجینری یو برخه ده پکې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موږ وایو
آرکیټیکچر د عام طور تر د ورډ چې د یورپ کې خلک کرایټیریا چینج د غوډل کې په ایشیا کې ده چې مونږ چې د فری انجینرینګ ولا کسان اخلو او چې میکزیمم مارکس باندې وته میرټ جوړو او دویم دغه دای چې اف ایس سی فری انجینرینګ چې کړی او داغه د جوړولو کې دا ټایم ځکه لګی چې د آرکیټیکچر کونسل اف پاکستان چې راغې ما اجازه تغسکري داغه لاول زیرو ویزټ کیږي هغه اکوپمنٹ ګوري فیسیلیټیز ګوري هغه ټول چوشینو هغه بیا پروویژنل باندې اجازه تر کی او بیا راغې نه پس بپا د دریو کالو بیا د پاره ورچې نه اجازه ملاو شنو لکه داغه ریکوایرمنټس زیات کی او موږ دا نه غواړو چې په خپل پاسې می داړو به کار چې دین درو دغه څه پرابلم دي خلکو ته سہولت.
فضل ستار دورانی نه مو پوښتل چې د فاین آرټس د ډیګری ترلاسه کول نه پس د کار روزګار موقع ملاویږي یعنی د دې ډیګری سکوپ شته او کڅنګه
سکوپ په ماده ډیر زیات ښکاری ځکه چې انټرنیشنلی دوره غټ مارکیټ ته چې کم زیاته د اجن ډیزاین کړي نو د روزګار نشي پاتې کېږي دوی هم پکې غټه خبره ده چې دا سیلف امپلایمنت سبجیکټ دی دا ټول په یو سړي ته سرکاري نوکری یا د کمپنۍ نوکری ملاو هم نشي هغه پخپله ځان له دوره څخه کولی شي چې هغه به وږې نه پاتې کېږي او درېمه خبره دا ده چې سر سوشل چینج به راځي ځکه چې یو سړی زموږ پښتنو غوا تاسو کورونه کتلي دي نه پکې څوک پینټینګ لګوي نه ولا رنګ صحیح کوي نه د هغې ډیزاین ټیک وي نه د هیلتھ فیسیلیټیز وي پکې نو دا اویرنس چې راشي دا سوشل چینج چې راشي دا امپلایمنټ سیلف امپلایمنټ چې راشي دا به زموږ په دې سیمه کې ډېر غټ چینج وي او دا کالج مقصد دا دی چې سوشل چینج او سیلف امپلایمنټ شروع شي نو زموږ کالج چې دا به خلک چینلایز کړي او دویم دا چې دا کم چې ځوانانو کې دا نیگیټیو ترند روان دي نو بیروزګاری دا تنګ شي فرسټریټ شي نو چې کله یو سړی بیروزګار نه هغه ته یو داسې اکټیویټي ملایي چې هغه چرته کینی پینټینګ کوي چرته کینی فوټوګرافي کوي او بیا چرته په ویب باندې په فلیکر باندې په یو شی باندې بل شی باندې ورکی او $500 په یو تصویر باندې چې هغه عام گپ شپ کیستی وي هغه باندې واخلي نو زه دا نه ګڼم چې د دې بل څه رول کم وي بلکې ما دا غوښتل ښکاري چې خلک ته به یو ډېر ښه مشغوله او د پیسو ګټو یو ډېر ښه طریقه بلوي.
دا وو په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس مشر فضل ستار دورانی چې د فاین آرټس یا د ښکلا فنی زده کړو په حق لې د خپل ادارې په کردار رڼا واچوله. نو موړې وای داخلي جاری دي چې پکې په د اول کال کې نیمه داخله معاف ده او د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره پکې نور سہولتونه هم شته. دا راز دا کالج چې د ولی خان یونیورسيټي برخه ده پکې د هلکانو او جینکو د اوسېدو لپاره جدا جدا هاستلونه هم موجود دي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصيل هم درکو او د دغه کالج د زده کوونکو خبرې به هم واوري د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن د خکولا د هنر یعنی فاین آرټس د تعلیم په حق له معلومات ترکو. د دمین اولاندې تاسو واوریدل چې د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج اف فاین آرټس افتتاح شوه او پکې د محل داخلي هم شروع دي. په دې کالج کې نوې داخله شوې هماګل نومي وزده کوونکې وای د ماشوموالي نه رنگونه خوخو ځکنو د خکولاګانو فن زده کول غواړي.
مطلب یو اوسلی نه بل څه د دې لپاره غوړې چې یو انسټیټیوشن تو ثرډ ایئر چې نو ما پینټینګ کې مطلب د ما سبجیکټ کو چینج شو لاین الیکټیو انګلیش الان کې زما دا شوق او دې ځکپن نه شوق او سکول ټایم نه هم په پارټیسیپیشن کو آی او فنکشن کې کالج کې ومن کو
دا چې د کورل اړخه پر میډیکل انجینیرینګ او یا د تعلیم نورو برخو ته د تللو فشار خونه وو نو موري ویل
هلنکه زمونږ سوسایټي کې پښتون کلچر کې مطلب میډیکل او انجینیرینګ دا څه بیسیک سبجیکټ دي چې دا څه پوره کې ډایرکټ جاب ملایږي د دې مسلې ته نو نو سبجیکټ هم شته فاینانس یو دا څه فیلډ دی چې هغه کې په دې ځمانه زمو بچپن نو خل او زمو پیرنټس ماته شروع نه وي چې مطلب ګډ ګډ سیستم انسان ته ورپړي پرې باسو او خپل فیشن ډیزاینینګ فیلډ باندې رالم. دغه مخکې ما چې فکر ما میډیکل ته اپلای کړی، حالانکه هغه چې یو انسان له پکار جو فیلډ کې نه چلیږي ډایرکټ خپل ډایرکشن ته چیز کې چلای شي، خپل هغه سیس پکار چې کوم باندې انسان خپل کمانډ دی په دې وجوان باندې چې فیلډ تر لاسه فیشن ډیزاینینګ.
هما ګل وای د دې کالج د شروع کېدل سره د پښتونخوا جنکو لپاره د فاین آرټس زده کړې ډېرې اسانې شوې.
جنکو لپاره خو دا ډېر ښه فیلډ دی، زم چې کوم یو انسان لازمي هغه خپل بیکګراوند ته ګوري، خپل ویلیو سټڈی کوي، هغه بیسټ راځي. چې موږ سوسایټي ته پرمیشن نه راکړي چې موږ لکه یو پښتون کلچر کې چې موږ پورنا بهر لاړ شو، بیا دونه لري لاړ شو چې هغه فیسیلیټی نه ترانسپورټ، نو په دې وجه دا څنګه ډېر ښه اپورچونیټی ده اسپیشلی بچی پی کے کہ موږ ته راځو کالج کولاو کو او موږ خپل آسان باندې خپل کو تم کې راځو او چې کوم سب څنګه شوق دی هغه پورا کولې شو ټیم ډیزاین څه دی هغه موږ اچې کولې شو د خپل ګول د خپل ټارګټ دی هغه تم موږ کې دی خپل آسان باندې یو ټیچر دا پروفیشنل دی بیا ته دا هزارې نه ټیچرز راغلي دي یو ټیچر یې ان کې راغلي دی.
تاسو د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د فاین آرټس کالج په حق لا معلومات اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې مو د داسې یو ځوان سره خبرې کړې چې د فاین آرټس تعلیم یې په لاهور کې د یوې ادارې نه ترلاسه کړې. هغه وایي
زمانو پیر حامد خیش کې زه د خیش په لوخار سره تعلق ساتم. ما د ورکول لګه سکول ټایم پرایمری سکول جا وخت ما د ډرینګ شاپ لرلو د پینټینګ ما کلرونه اورې خو او دغه د هغه ما بازار سره په ډرینګ پنسل او دا سیزن آزاد ساتل. نو ما چې کوم وخت کې میټریک او غیره نه پسې شو کا نو ما یونیورسيټي کې داخلو کا د آرټ د پاره الته ما بي اي فاین آرټس کو د پښتو یونیورسيټي نه په آرټ د ګرافیک ډیزاینینګ کې دغه نه پسې ځلالم دغه ته ان سي اي نېشنل کالج اف آرټس ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نا ما ملٹی میڈیا کا ما انیمیشن کے ماسٹر کو مطلب ہے کہ ما کارٹون انیمیشن التا دکو ویڈیو دا سیزن میں دک او بیا ما تو یوسف خان شیربانو باندے التا تی سیزن کو یوسف خان شیربانو کو تاسو کتلی پختو پایو باندې انیمیشن کو.
حامد خان وای د کورنۍ خلک تعلیمي یافته دي، دوه غوی د خپل خوخې د تعلیم نه نه منکاوه، خو ځنې خلکو بورته ویل چې فاین آرټس اهمیت نه لري.
کوم وخت چې ما د غوخلو خپل فاین آرټس کولو نو موږ ته خپل ځانې لګادرو کسانو وی چې ته دې فیلډ ته ولاړې. ما زماده فیلډ سره شوم چې زه سبق نه نو سره دې کې نه یم، مخکې زنو سبق پدې کې نو سره چې ما کور کې ویل ما ته کور کې څو لکه ما ته چاغ نو کړی په کور کې خو بیا نو ته خلک وی چې ته دا څه کار ونه لکه دلته زموږ په خپل څنګه تاسو خبرو کو دلته کې څوک پدې کې څوک سبق نه وی چې دا هو سوزور دی خو ای ته دا پته نه وای او څومره شران دا شو چې دا یو انډیکیټډ ټول لري وی چې لکه دې فیلډ ته ول لاړ دا هو سره موږ نه دی دا غدي ودی کسی خو ما ته جن دا ما شوق ته د دې مخ کې ډېر دغه ځکه چې موږ ته زموږ په صبح کې بلکې زموږ ځله کې دا څه کس نو چې هغه په کړو خو دا چې زموږ مشران لرو او یې ایجوکیټډ تو ناری مالا وسلا را کچ نه دې صحیح لګیا دی او دا دې چې کوم کار کوي دا د دوه مستقبل لپاره د نور انده مستقبل لپاره دی لپاره ډېر روحاله دا لري نو دې صحیح روان دی.
حامد خان اول په خاص توګه د کارټون فلمونو جوړولو تعلیم یې کړی او د خپل لاس جوړ کړی شو تصویرونو نمایښونه یې هم کړی دي. نو موړې وای په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس د جوړېدو سره به د دې صوبې ځوانانو ته په دې برخه کې د زده کړو موقع په لاس ورشي.
بلوس په پنجاب ته موږ وګورو زمونږ په آرټ کې ډېر مخکې دي، زمونږ نه آرټ کې په ولی مخکې دي، ځکه چې کالجونه دي یونیورسيټي دي او زمونږ په صوبې کې صرف د بشیر یونیورسيټي کې یو کالج دا ری دا وجه چې دلته د مردان کې شروع شو نه دی کې یو هو دا چې سواد ته مردان دې سواد دا چر صد د مختلف ډیسټریکټ دا ول خلک عمره دې شي بل نه چې دی کې دا چې د غلی چې لکه ارکیټیکچر په فشار مسته کې نشته او دلته کې دی کولو کو نو دا درغت کار لکه کولای کوشش کوي دی له علاوه پینټینګ پاکستان ټیکسټایل پاکستان دی نور شوبول هم ترجیح ورکړي بلې دا چې دی چې اول از وایس چانسلر سره احسان صاحب چې کوم اعلان کو دا غنی خان آد ګلې نو دا یو خبره چې زمونږ په صوبې کې آد ګلې بالکل نشته او په پنجاب کې ډېری دي. دا نو نه سټوډنټان مطلب چې ډېر هنرمند په دې زموږ صوبه کې شته نو دې طرف ته توجه ډېره راشي.
کارپوهان وای د تعلیم هر برخه او هر سانګه په خپل خپل ځای پوره اهمیت لري او ځوانانو ته پکار دي چې هغه برخه کې تعلیم وکړي کوم چې د دوی خوښ وي. دا راز به نه یوازې دوی ته تعلیم او کار روزګار اسان شي بلکې دوی به د خپل خوښې په برخه کې د زده کړو په نتیجه کې لوړ مقام ته ځان ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.